دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان تر نیمایي په زیاتو ولایتونو او ولسوالیو کې خلک امبولانسونو ته لاسرسی نه لري. دغه هیواد د بیلابیلو سیمو ولسوالیو ولایتونو او حتی د ځینو لویو ښارونو اوسیدونکو آزادي رادیو ته ویلي دي چې ځایي روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته د خپلو عاجلو ناروغانو د انتقال په مهال له مشکلاتو سره مخامخ وي. دوی وایي د امبولانس د نشتون له امله د ځینو ناروغانو وضعیت ان تر مرګ رسیږي. روغتیا پالان هم دا ستونزه تاییدوي او د امبولانس منظم سیستم د روغتیایي اسانتیاو له مهمو او ان له ژوند ژغورونکو وسایلو بولي. نور حال د فیروزه عزیزی په دې راپور کې
پل گذران هستیم خیلی کلانه، در امبولانس هیچ چی نمیشه، هیچ جا نمیرسه.
د فاریاب ولایت د ګرزیوان یا جرمسرا ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم دی چې وایي میرمنې د زیږون لپاره ځایي کلینیک ته د انتقال پر مهال د امبولانس د نشتون له امله په لاره ټکسي کې له هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا پرته دوه غبرګونې ماشومان زیږولي دي. رحیم وایي چې که څه هم اوسې دا غبرګونې ماشومان لور او زوی اته میاستینې دي، خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وضعیت پات و. دا ادا کوي چې لا هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
باز دسترس امبولانس ما خیلی کم بود، یک گرزون دیگه سالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موږ د امبولانس په برخه کې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. امبولانس ته هیڅ لاسرسی نه لرو. ګرزیوان کې چې یوازې یو امبولانس دی هغه هیڅ تر ناروغان رسیږي. زما میرمن چې امیدوار و کله چې درد پر راغې مو غوښتل چې کلینیک ته یې بوزو، امبولانس خو لري او نه و، بیا مو له کلي یو موټر ونیو، پیسې مو ورکړې، روغتیایي مرکز ته یې بیوله چې په لاره کې دوه غبرګونې ماشومان وزیږېدل.
رحیم وایي چې درې ورځې مخکې یعنی د جولای په 11مه یو ګاونډۍ میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشتون له امله کور کې ماشوم وزیږوه، خو د ډېرې وینې ضایع کېدو وروسته کلینیک ته له رسیدو مخکې مړه شوه. خو دا کیسې یوازې د افغانستان شمال لویدیځ نه، بلکې بیلابیلو نورو زنونو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی خیبر خان بیا وایي چې دی حتی د خپل ناروغ لپاره چې په کومه حالت کې و د امبولانس په ترلاسه کولو نه دی توانېدلی. د ازادي راډیو ته وویل
ډېر شدید څکه چې بیخي د مرګ حالت ته ورسیم امبولانس رسیدګي نشي کولی، د شخصي موټر نه استفاده کوو کلینیک ته ورو. خپله مې داسې شدید مریض درلودو چې د کوما حالت کې و، لاړم ولسوالۍ ته مې مریض بیوړو په خپل موټر کې، نو دوی اکسیجن ته دته ضرورت و چې دا په امبولانس کې انتقال کړو، نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکزي مرکز ته یوسو په دې کې، حتی خپل شخصي موټر کې مې مریض انتقال.
د هیواد د ختیځ بل ولایت کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي.
زمونږ ولسوالۍ لره پرته ولسوالۍ ده، او زمونږ ولسوالۍ نفوس ډېر زیات دی، تقریبا 1,40,000 نفوس لري. او هم چې نن د کامدېش ولسوالۍ د برګمټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي. زمونږ د امبولانس سیستم ډېر کمزوری دی، کله زمونږ بیماران دغه شي موږ په شخصي موټرونو کې د اسداباد او ولایتي روغتون د انتقالو.
د جنوبي ولایتونو له ډلې بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثرو کلو او ولسوالیو کې خلک د امبولانس د نشتوالي او بې وزلۍ له امله د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بې په اسانه خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته نه وړي.
سرحدات پر دا سیمه باندې ډېر د وسایلو کمی ده، نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي، هیڅ رقم وسایل نه لري، نه امبولانس لري، نه شی لري چې تر بولدکه تر کندهار پورې دوی را رسېږي. نه ګینټې لس ګینټې سفر دی د دوی، نو خلک ډېر کمزوري دي، امبولانس نشته، خلک له شخصي موټران څخه کار اخلي، په وی کې هیڅ رقم وسایل نه.
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشتون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربیره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل،
شهر با ولسوالی ها، نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستن.
ښار او تا نږدې ولسوالی ایز د پرتلې ور نه دي. که ووایم چې امکانات صفر ته رسیږي مبالغه به نه وي. د امبولانس موضوع ډېره مهمه ده، دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده.
د خوست ولایت مرکز سیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بېلابېلو روغتیایي اسانتیاو ته سخت تړمن دي. د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو وغوښتل.
دا ډېره سخته ده، ډېری وخت داسې کېږي چې د امبولانس د نشتون له امله انځوران له ډېرو سختو کړاوونو تېرېږي، او حتی داسې هم کېدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي. د صحت عامې وزارت په ځانګړي ډول له صحي مؤسساتو څخه هیله کوو چې ټولو اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان، روزګان، هلمند، لوګر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردګو او پروان ولایتونو د بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو په استولو او د اندېښنو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولې ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځایي روغتیایي مرکزونو ته ورکړل سوی چې په خبره یې د خلکو ستونزې پرې حلېدای نه سي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت سمان په راپور کې د مرکز شویو خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې روغتیا پالان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتیایي مرکزو ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لیږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندړ ازادي راډیو ته وویل،
امبولانسونه واقعا هم د روغتیا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کېږي. که چېرته یو حامله مېرمن وي او د دې حمل نږدې وي، نو دا که چېرته په امبولانس کې انتقالېږي، که چېرته داسې یو امبولانس چې هغه خپله داسې په سټنډرډو برابر نه وي، نو مریض ته له دې نه زیات مشکلات جوړوي. یا که کوم بل داسې ناروغ چې عملیات ورته ترسره شوی وي، هغه یو چېرته انتقالېږي، که چېرته د امبولانس له یوې خوا خلارې خرابې دي او بلې خوا دوی کې خپله هم مشکل موجود وي، سټنډرډ نه وي او هغه څه امکانات چې ورته ضرورت وي پکې نه وي، نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پېښېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي.
که څه هم سږ کال په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د تېر 2024 کال اپریل میاشت کې بي بي سي ته ویلي وو چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري، چې په خبره یې دغه امبولانسونه هغو سیمو ته ورکړل شوي چې له مرکزه لرې او د بیړنیو پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کېږي، هغه څه چې خلک کافی نه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معیارونو له مخې له هرو سلو زرو خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمېره ټاکل شوې چې په بیړنیو حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربیره په کمه کچه د سرې میاشتې امبولانسونه هم شته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماین چاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کېږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسی تللی. له دې ټولو سربیره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بله هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو کې خنډ رامنځته کوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال پرتله ښه شوې ده. د دې خونې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې ستونزې لا هم شته. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسېدلې ده. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوې چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوې وې. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوې، خو نوموړي وویل چلا هم ستونزې شته.
د لټونو دا دي چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړو او مشکلات ډېرو ټول بنادر بند او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان د مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو ډېر سخت و. اما په دې اخر کې چې د دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي، ګرچې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وای په تازه میوو باندې هغه هم اوس پورې جګی دي. ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسېدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري $900 میلیونه ته رسېدلې چې په دې کې شاوخوا $200 میلیونه په ارزښت صادرات او $212 میلیونه په ارزښت واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80% تر 70% کمه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګري د تیر کال په پرتله زیاته شوې، خو په خبرې لا هم له ځینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوې یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله وویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سه کال صادرات زموږ زیات شوي دي. پروسه کال ستونزې زیاتې، سه کال ستونزې لږ زره کمې شوي دي. دا یو ستونزه ډېره مهمه ده چې دا په تورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشي دا ونه ځي، ځکه دا د توقف سره میوه خرابېږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستانه سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کاروبار دغه شپږو میاشتو راهیسې الحمدلله ښه شوی دی. چې داغه مین وجه دا ده چې بعضی پروژکټ افغانستان ته راغلي دي او ورسره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوي دي، چې د ترانسپورت چلن تیز شوی دی.
د ټاټ په نوم موقت سند د ادبار د مودې د پای ته رسیدلو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو پاړه لاندېښنو وروسته دا سند د رواني جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لاریو چلوونکي کولای شي د جولای تر 1.5 پورې د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغې وروسته به موټر چلوونکي او د دوی مرستیالانې پاسپورت، ویزا او د دوی د لاریو لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمي وي. یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل له ستونزو سره ملې وي. آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 راهیسې تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله لارې تړل شوي چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19 د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي و چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دوه اړخیزې سوداګریزي او ترانسپورتي اړیکې نورې هم پراخه کړي او ژمنه یې کړې وه چې په دې برخه کې به اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. خو له دې سفر مخکې د روان کال په فبروري میاشت کې د تورخم پوله د پاکستان له لوري په یو اړخیز ډول د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو چې له 9 ورځنی بند وروسته د دواړو لوریو د قومي مشرانو او سوداګرو په هڅو بیرته خلاصه شوه. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو له لوري د تاسیساتو جوړول بللی وو.
خرشنه اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د ازادي ملما
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما پروگرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته ستا کړی چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پایلې کوم ځای کړی دي د نور سره په ازادي ملما پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي پروگرام ته په خیر راغلې. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فهده جانې او ټولو اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساینس څنګه ده چې زه له ساینس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپله قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعاله یم.
که دا راته وایي بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چې هلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځیو په اړه ته وایست، خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه او هلته نجونې له زده کړو ډېره برخه یې محروم وي او دوی ښوونځي نه درلودل، که ښوونځي وودانۍ نه وي خو ستونزې ډېرې زیاتې وي. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه که راته وکړې. او ښوونکي مو څوک وه؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سرته رسول دي. زموږ ټوله استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو، او مشکلات وو د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړې تحصیل نه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو، او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نورو ولایتو ته. شو مثال ورکړم زون ته، مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلوده هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم، هغه وخت خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکی وو او نور تور مکالي وه، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره. مثال موږ خپل حجاب راته وایي، هغه وخت هم حجاب وو، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر داسې خویندې هم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي او راتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنیو په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ اماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته، چې سمدي لاړ سي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ سي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي. چون فرق کوي تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې هم همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ سي. او اکثره داسې خویندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله، او ډېره داسې خویندې هم ویلې چې دوی پلرونه تشویقولې د ورونو د خوا، د خاوند د خوا، دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېری که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرو خویندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاسې دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دوی کولې به هم زده کړې ډېر په سختی به ویل په پټ توګه یا انداز نور تر کې به کارولې ته ډېر خاط پر اجازه نه و.
ستاسو ملاتړ څوک په کور کې خپل د ډېره مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې د سره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړ یې کوه چې زده کړې وکړې؟
بلې، زما مورجانه شکر چې ژوندی ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړ یې ده. دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپل یو باسواده کس و، د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم، ډېر کومکونه یې ما سره کړی دي، ما ملاتړ یې کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسو خپله څنګه وایې؟ ستا شوق څومره و چې درس ووایې؟ که مضمون دې خوښي ده تکړه وي نه وي
نه، خو که د ځان صفت به اوسي، صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم، ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم. بیا داسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل، قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي د نوي څخه پورته، یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم. چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم، خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې وویلې ده دولتي مو وویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما خپله قابلګي ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي وه. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځم ویلې مالته که نه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قابلګي څنګه ویلې ده او زابل کې زه ساینس نه فارغه یم، ساینس ډیپارټمنټ نه.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
خو خلک چې کله درس ولا هغه وخت کې څنګه وو؟
خو چې فعلا خو ټول خبره چې په خپله درغلې د شوز په وړاندې که د پخوا خبره وکړمه، اما خبره کېږي ډېری خو د شوق علاقه لرله چې دی نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي، دې به اجازه نه لرله یا به دستي، چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې وي دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم سفاره دي به دستي واده به ورته وکړه نامزادي به کې، بیا به یا د فامیل د خو اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمینه برابره وه ښځو ته تر ډېر حده پورې، خویندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي. یعنی خو دا چې ډېر مشکل و بابا، چې ما خو ویل چې ما دولتي ویلې ده، د فامیلو لخوا مشکل و، د فامیلو لخوا مشکل و چې ته به اجازه نه ورکوله چې دې نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دي ویلې، نو دا داسې مشکل هغه وخت کې ډېر.
په پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړ و؟
بله بله، او مخکې مې هم وویلې یادونه مې کړه تر ننه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم، زما مورجان او دوم کتن کې پلارجان زما ملاتړ دي.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغېدې چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دې ویل نور مه وایه، تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې، کله چې له ساینس څخه داسې تازه فارغه سوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وبله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ادامه ورکړ، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که د پښتون ډېره شخصي نه وي، واده مو په خپله خوښه کړی د کورنۍ خوښه
تر ډېره حده پورې که زه ووایم، یعنې سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدا مکس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم
درس پر واچ پړه بیروسته. د نه پوښتنه وکړم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال ماته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. د پخوا په کچه پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لرو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دوی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لرو ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره یو تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبره راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید جلې جیز وکي یا کنجلې کورنۍ خپل جیزي برابرې درس مرواج پړې ته وایي؟
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت سنور اول ور زیات دی، ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي. او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم تلا ورکوي، هم به کور کوي، هم زه نور مصرف ورکوي. د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه، نه د دوی هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه زابل ولایت کې.
بیا د نجلۍ پلار د پیسې چې په بښنې سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي، بیا نجلۍ ته بیرته تلا ورته په اخلي، کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویلي که نه فرق لري. اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېر حده پورې دغه طلا یا دا د کور مصرف او د کور چې دی دا خاوند کوي، او ځینې داسې کورنۍ هم سره ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دامه ولور کې دا شان پوره کوي. مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل، خو ولور چې دی نسبت نور ولایت ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایت ته مثال څلور لکه افغانۍ درې لکه افغانۍ زابل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره دي، مثال عمر نه زیات وي دي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کړي، او یا دوی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه کوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په اوسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو منفي تاثیر یې بېخي زیات کړی هم په نجونکیو باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پتا خو یې ولور نه ده اخیستی، خپله دې ولور اخیستی؟
یعنی زه به حقیقت درته وایم، حقیقت به درته وایم، ما ویل شکر چار جان می دی یو به باسواد کاسته یا وو کاسته یا زبا حرکت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته ول وره خسته درې لکه فانی په ماغه کې ماغه مخفل پلاس کې چې مزوي او ماغه کې وکم، یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره چار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم، ما څه چې ما په زړه و ماغه می خسته دي.
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواد وي پویږي انجلۍ ولک سره خوښوي په خپلو کې، پنجلۍ پیسې وانخلي کنه که بیا غنجلۍ میړه کره قدر نه لري؟
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سو ویلی چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري که نه؟ فکر کوم تاسو موضوع همداسې شوی سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلې هغه دې قدر وي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانانو کې فرق شته دی فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سره نسم ویلی نسو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی په اړه ته وایست اشپزی کولی شي څه ښه پخولی شي زابل کې کوم خوراک ډېر مشهور ده
بلې و چون زه ډېر وخت کاروبار کې تېروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دلته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کاغه رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې دوی رواج دي پخیږي په ودونو کې که نه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنی که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخیږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دوی په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بېخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بېخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر ښه دغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نورو ولایت ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نورو ولایت کې هم شته دي خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري یا کري هلته نشته دي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایت ته
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کې کار کوئ
ډېره مننه چې له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښته یې چون ما پوهنتون کې استادی کوله او شفخانه کې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوی نو کله چې کارونه ګډوډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکې بیا ما تصمیم ونیوی چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم زه خپله آنلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډېر فوکس ما د بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یو زنانه ورته اړتیا لري زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دی کولای شي خویندې دا سامان چې تاسو خرڅوي آنلاین واخلي
بلې و تر ډېر حده پورې زما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خویندې سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال یې موبایل یا د نېټ او دا مثال دی سره اشنایي نه لري یا دې ته کوم لاسرسی نه لري او تر ډېره حده پورې شته دي چون زما کار مخ ته زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم غزني او کابل دغو ته زه اموال لېږم په هغو ولایتو کې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري خو په خودو زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسو له کوم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوئ دا له کوم ځای تاسو یې ترلاسه کوئ
ما چې مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استادي د لاسه ورکړه یا قابلګي بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم زه کمداسې کېناستل او نامیده کېدل ښه کار نه دی لمغه وخت ما د فکر پیدا سو چې زه خپل د کور سر پر استه هم ته ډیر حد پوري او بل ما خپل د وسایل چې راځي د ایران څخه راوړ د ایران څخه د وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان افغانستان ته راځي هغه موږ اخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه دا تمره زما چې تاسو باسه یا بیا دومره ګټم به ترې ترلاسه کوي کنه
بلې او شاده ګټه شاده چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېرې خوندي یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وزبې لري څونه ویلې موږ به ګټ څو چاند وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شاده دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو ان تر هغه حدا پورې نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هغه پورې موږ ګټ نه کوو خو بیا چون نسبه کې ستونزې مشکلات زیاتې د خويندې او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټ پکې کوو خو تر کوم حدا پورې چې باید ګټ وسی تر هغه حدا پورې نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي که نه
بلې او زما ټولو خویندو ته ټول ځوانانو ته البته که نارینه وي که زنانه همدا پیغام دی اول زه خپله یې مثال یمې دوی دپاره چې ما باندې هم همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې ما باندې په مخ بندې سولې وظیفې مې له لاسه ورکړې دوی هم کولی سي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال که د یو ښه خیاطیان یو خیاطي وي خیاطي وکړي یا که د کوم صنایع دستي زده وي کلاسیک کارونه زده وي هم کولی سي هماغه پر مخ ووځي یا د مالداري کولی سي هماغه پر مخ ووځي آنلاین سوداګري کولی سي په مختلف بخشونو کې چون اوس موږ ډېری کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی خر د فروش ټول آنلاین سوی دی یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولی سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولی سي کومه سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولی سي له ډېرې کمې سرمایې څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولی سي له ډېر کم څه نه شروع کړي
په روسیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونو ناسته دي زده کړې نشي کولی په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي ستاسې روسۍ خبرې ورته څه دي
ډېره مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانانو ته په خاص ډول خویندو ته دا ده چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش وکړي یوه ورځ وکړي یعنی مطلب مې دا ده چې ناامیده کېږي دي نه هره ورځ ډېر کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي ناامیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د یو مړه انسان معنا لري که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او ناامیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور یې هم شاته پاته کوي که دوی غواړي چې پرمخ تاګو کې یو څه زده کړي یو څه لاسته راوړي دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دائمي دي کوي ناامیده کېدل د شیطان کار دی دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خدای در ناامیده نه سي دوی باید دائم خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي یعنی که چېرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي هیله پیدا سي امید پیدا سي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي خو په دائمي کوشش او امید سره
ډېر زیاته مننه کوم دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فرده جانې تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ما ته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېره زیاته مننه خیر اوسې
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورې څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
شاعر نمبر کی نا نا یم میں ہے
Good.